په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا چارواکي وایي د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه وړاندې کوي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجنه په پراخه کچه غندل شوې. بهرنۍ چارو وزارت وایي د تشکیل د بیا کتنې چارې ګړندۍ کړې دي او فرانسا کې درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. بشپړ خبرونه. د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګونونه پارولې دي. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر یوسف رشید برید غندلی او هغه یې د دیموکراسۍ یو فداکار ملاتړ یاد کړی دی. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید نن سهار دندې ته پر لار و چې د کابل و محوزه کې برید پرې وشو. برید کې پر نوموړي سربیره د هغه موټر چلوونکي چې سمی الله نومید هم وژل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. تر اوسه کومې بلې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړل. د امنی قمندانۍ ویان فرید الله دهقان وایي چاودنه نن سهار لس بجې د همدې کسانو پر موټر وشوه.
د وطن او د خاورې او خلکو دښمنان له خوانه عمومي لاره باندې منځ ته شو. یو شخصي تراچه موټر باندې لږ درې نفر زموږ اهالي کلیوال خلک دبکې زخمی شوي دي.
د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې ماین چاودنه کې اته تنه ملکی کسان ټپیان شوي. تر اوسه چا د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ سیاست د ښوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال کنسولګریو پورې د بهرنۍ سیاست ټول بنسټونه رانغاړي.
بهرنۍ سیاست به د ملت لمړی توبونو په پام کې نیولو سره د سیمې او نړۍ د سیاسي متحولینو په پام کې نیولو سره رامنځته کیږي. تشکیل هم داسې عیاریږي چې د دغو لمړی توبونو او د دغو بهرنۍ سیاست اړتیاو ته برابر جوابګوی اوسیږي.
ګران هیواد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا بدلونونه راتلونکي 14 لمریز کال ته په نظر کې نیول شوی. سږ کال اوړی د دغه وزارت او د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې وزارت موظف شوی چې د بهرني سیاست دستګاه اصلاح او ګمارنې د وړتیا له مخې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوي او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلې. په دې بیان کې چې د یاد ادارې پر ټویټر خبر شوی راغلی چې باید د کریمي بلوچ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوچ په کاناډا کې اوسېده او د بلوچانو د حقونو یو فعال او مبارزه وه. د هغې مړی وړمه ورځ د دسمبر په 21مه په تورنټو کې وموندل شو. د تورنټو ښار پولیس ویلي و چې د بلوچستان د بشري حقوقو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان پخوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر پر 6مه خپل کور تر وتلو وروسته لا درکه شوې وه. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو کې ووژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغه پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. دغو پولیسو هڅه کوله هغه میرمن وژغوري چې له خاوند سره له شخړې وروسته د خپل کور بام ته ختلې وه. د راپورونو له مخې وسلوال کس لومړی په پولیسو ډزې کړي او بیا یې کور ته اور اچولی. دا ښځه د کور له بامه د پولیسو لخوا راښکته شوې او د برید کوونکي جسد هم موندل شوی. برید کوونکی 45 کلن دی او څارنوالانو ویلي پخوا یې هم له خپلې میرمنې سره د ماشوم د سرپرستۍ پر سر شخړې او جنجالونه کړي دي. او روسل دی چې کولمبیا دوه روسی ډیپلوماټان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل. روسي په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماټان نابللي میلمانه وبلل. د روسي د بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل پرونی د کولمبیا سفیر احضار کړی وو او له کولمبیا د روسی ډیپلوماټانو د اخراج دو د بی بنسټه پریکړې په اړه اعتراض ورته کړی. کولمبیا ویلي د اخراج شوو روسی ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو اړیکو په تړاو د ویانا د کنونسیون خلاف وو، نو ځکه د هغوی اعتبار لیکونه لغوه کړي. کولمبیایي چارواکو که څه هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو د هغه هیواد محلي رسنیو ویلي دا دوه ډیپلوماټان د پوځي استخباراتو او د کولمبیا د طبي سرچینو د استخراج په اړه د معلوماتو په ټولولو بوخت وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یو برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی.
پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته وو، سره خبرې وکړ کوم تهدید وي یا کوم ګواښ وي، هیڅ نه ماته نه دی ویلی.
د افغانستان مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد ذاکر استانګزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړی وایي خغلی رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو کې ډیر فعال وو.
دای ډیر فعال سړی وو، وطن زحمت یې ست ډیر زیار یې ست.
اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
اوس ما ته ګوره خپل ماشومه مې دوه سیمه سخر او سیدل ته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټولنیزې شبکه تلګرام سږ کال د بیان د ازادۍ په برخه کې په تېره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کېږي څه رول لوبولی. د لوږې په اړه مو د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې خبرې کړي او د ژوند په شیبو خپرونه کې خپرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. دواړه خپرونې د ازادي راډیو د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یو برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د ومې ناحیې اړوند د تنیکوټ په ساحه کې نن شاوخوا 8:30 بجې ناپیژند وسله والو برید وکړ. په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او یو موټر چلوونکی هم ټپي شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. په عین حال کې د طالبانو وایي انزبی الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویل چې د یوسف رشید په وژل کېدو کې دا ډله لاس نه لري. نور په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د پروګرامونو مشر وایي چې یوسف رشید نن شاوخوا 9 بجې د ومې حوزې اړوند د تنیکوټ په سیمه کې ناپیژند وسله والو برید وکړ چې په پایله کې نوموړی ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي شوی. نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ګواښ نه و شوی او نه هم نوموړی کومه شخصي ستونزه درلوده.
نه هیڅ کوم ګواښ نه دی شوی، ځکه چې پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته وو، سره خبرې وکړ کوم خبرې چې تهدید وي یا کوم ګواښ وي، هیڅ ماته نه دی ویلی.
ټاکل شوی وه چې یوسف رشید نن د سولې د څار ایتلاف ته موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی وو ګډون وکړي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وین تاریخ قارین ازادي راډیو ته وویل چې د یوسف رشید د قتل د عاملینو د پیدا کولو لپاره جدي پلټنې روانې دي.
دغه موضوع د مونږه تفسیرنه لاندې دی، مونږ ته ډېر مهم دی چې د قضیه فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشي د مونږه تخباراتي څنګه په دې برخه کار کوي او دا ډېر یو بد پیښه وو. مونږه ترچیرن ورستا هغه جزئیات پایله د خلکو سره او د رسنیو سره شریک کو.
د لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د څار بنسټ په لوړ پوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دې وژنې مسولیت نه دی منلی. د افغانستان جمهور ریاست د ملي مصالحې علي شورا د افغانستان ولسی جرګې او په کابل کې د امریکا سفارت د نوموړي وژنه غندلې او ترور یې مدني ټولنو او ولسواکۍ ته لویه ضایعه بللې ده. د عرب په اعلامیه کې راغلي چې امنیتي بنسټونو ته د تروریستي برید د عاملینو د تشخیص او مجازات په اړه لازمې سپارښتنې کړي دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماین چاودنې او نورې جنایي پېښې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 2 بجې په 12مه امنیتي حوزه کې په یو رینجر موټر پسې د چسپکی ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي دی. تېره ورځ هم په یو ورته پېښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 9 نور ټپیان وو.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد زاکر ستانکزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای، ښاغلی رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیر بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هڅو کې ډیر فعال و. ښاغلی ستانکزی وای چې حکومت باید د یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې پیل کړي، ځکه چې دغه پیښې د انتخاباتو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. لخغلی استانگزی سره ازما همکار صفی الله استانگزی مرکه کړي نوموړی په فایل کې د انتخاباتو د بنسټ د اجرایی رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه وایي.
ډېر د خوشنۍ ځای د وخت هم ډېر په خپه یو، ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونه وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ یو ورځ په ورځ دغه وزن اهدافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول سي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف سی. نو
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ، څه فکر کوي چا به هدف ګرځولې؟
زه خو واقعیت دا د سیدمګ ډیر نږدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې. زه تقریبا اوس بشي شخصا وایم، باور وکړئ تاسو چې ما ورېدلې دا خبره بشي شخصا وایم، ځکه به زه نه پوهېږم دغه هدفي وژنې خو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي چې جریان لري، دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څه نه شم ویلی چې دا به څوک دا کار کړي، ولې تقریبا دا تقریبا ډېر زیات وخت چې جریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې چې واورېدل، دوستانو مې پوښتنه وکړل، واقعا چا د ده مسؤلیت نه ده اخیستی، ولې زم باید دولت جواب ورکړي، باید دولت جواب وي اوسي د ده په مقابل کې. زه نه پوهېږم واقعا مږې بېخي شاک کړي.
ښاغلی ستانکزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پېژنده، ملګری مو هم و، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي.
ډېرې هڅې وکړلې تقریبا کلونه کېدل چې دوی فعال ول په دې برخه کې. تقریبا څو ورځې مخکې ما د دې یو مرکه واورېده چې دی بیا هم د اصلاحاتو په هکله دی غږېده چې دوی خصوصا د غزني ولایت په اړه دی غږېده مسائل، ځکه چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا هم دولت په دې ارتباط څه اقدام نه دی کړی د اصلاحاتو په هکله باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یو ځنای اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس هم د الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت یې ست ډیر زیار یې ست. معمولا تاسو شاید د دې یاستې او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلودې، ډیر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر او مدني فعال محمد زاکر ستانکزی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یوه وسله وال برید کې ووژل شو او ډرایور هم ټپي شو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دا د دې ډلې کار نه دی. د یادونې وړ بولو چې له ښاغلي رشید سره د انتخاباتو په تړاو مسایلو مو ډېرې مرکې کړې او له ازادي راډیو سره یې همکاري لرله. مخکې مو له تاسو غوښتل چې په دې اړه غواړئ نظر څرګند کړئ. د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې ډېرو د ازادي راډیو اورېدونکو د ښاغلی رشید د وژلو په اړه پیغامونه ثبت کړي دي د څو تنو په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو
وکان موږ د یوسف رشید د افغانستان د انتخاباتي جریو مشر په وژلو باندې ډېر خوشاله یو. دا د افغانستان لپاره لوی ځای ده او دا یو وژنې وازن نه ده، نه اوله ده او نه شایي چې ورته جمع وي. ځکه چې د کابل ښار وګړي هر شپه سهار کېږي بس په دغه بریدونو باندې راپیلوي، نو د ده وژنه یو لوی ځای ده، موږ یې خپله لوی ځای بولو. اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ښاغلي سید چې په ساده سره تدلې دي خوش مې یم، اما د دې لامل زه استخباراتي بولم، ځکه دغه ساینسي نومونه چې دي دا استخباراتي بڼه لري، نو دی د دې ښکار سو.
دا وحدت ساپایم د پروان ولایت د کویساتی ولسوالۍ نه یوسف رشید صاحب تمرینه ژوره خواخوږي څرګندوم، او دا کار د افغانستان دښمنانو کار دی او نه غواړي چې افغانستان یو حد ته ورسیږي، غواړي چې بس په همدغه ځای ذلیله او په هغه ژوند کې وخت تیر کړي.
ورود حکومت په دې اړه مانی دي نو څه دې ولست جواب وايي چې دې مخنه شي نو دې ورسره فرخ مخون شي کوم شي مخ دې شي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ چپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 چپه صاف او وزي او ریدلې شي. ورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور دي پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دی ورزګان چارواکي وایي دی پولیو دی واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزنځد ناروغي له واکسین څخه به برخې شوي دي. نور تفصیل له اترین کوټه په دې راپور کې اوري.
واما پرونتا د نورستان لانه امن سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوی چی یا خود نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو یو تیر وطن وشو د اورزګان کې د خلکو د شکایتونو په باب راپور خبرېدو ته چمتو دی.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د ګوزړن د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومان ته د واکسین د ورکولو اجازه نور کول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمه اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې لغپل مشمانو سره د ولسوالۍ تر مرکزی روختونه ساتونه لار وهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزړن د ناروغي د ګواښ او د مشمانو د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلی، او له همدې کبله وژده لار وهلې څو خپل مشمان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګداري څخه خلاص وو، دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دی دا واکسین کور په کور تطبیق کیا، او دا واکسین د خلکو د کورونو ور ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د اورزګان بل اوسیدونکو کریم الله په اورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموډي په وینا کې د دولت تر ولکه لاندې سیمې کې وي او کډ طالبانو تر ولکه لاندې سیمې وي د ماشومان د روغتیا مسله مهمه ده. د اورزګان د امي روغتیا ریاست چارواکي وایي دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لتیری یو نیم کال رئیس تر خپل ولکه لاندې سیمو کې نه یوازې د چکور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جمعات په جمعات هم اجازه نور کوي. د اورزګان د امي روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین بارک وای د طالبانو لخوا د محدودیتونو د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلوي زر مشمن د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه به برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې یو ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس وخت کولای شي بشمان. موږ غوښتل هغه چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي کپاره تاریخ کې کدي د ار غون سره مشکل لري کده وزارت ستامل سره لري کې د دبليو ایچ او سره لري کې د نسب تر لري هغه د خپل کومران کې وزیر کې کومره ده او دا سره مشکل لري هغه وکیل به وزارت ستامل واخی بل ورګان د طریقې به تطبیق کړي خو څه موږ هغه تم نه معلومیږي چې د مشکل د پکم ځکه دي موږ چې د سره خبرې کوی دا موږ د قنات وطن خبره دا موږ د مشرانو کار دي
شاغلی بارکوای په 2020 میلادي کال کې په ورزګان کې د ګزړ ناروغي 15 څلوش مشکوکي پیښه ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت شوې دي د امیر اختیار یاسد د چارواکو په وینا د پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملی کېدو اجازه نه دور کول سوي خو اسلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخنه نیسي د جډلې ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل روغتیاي داري کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي افغانستان په نړۍ کې واز له هغه درې هیوادونو څخه دی چې لا هم پکښې کې د ګزړ ناروغي پاتې ده په جډلې کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي روغتیاي کارکونکو وایي چې تر 15 کلنۍ کم عمر لرونکو ماشومان واکسین سي نو په ګزړ ناروغي نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکیدای سي روغتیاي چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړ شاوخوا 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګزړ ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم شوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق شوی نه دي
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
د خبرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده
موږ ته به مور ویلې چې د چا جاله د مرغۍ د ورانه په لړ د موږ کوم رانی بلبلې بولی تک زیړه د دادې موږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي جاله داسې جاله جوړي لکه د زنانه چې په کور کې هغه ورته ماشوم ته غاز واچي چت کې عین شی غاز واره جاله جوړي بیا دوه به چی پکې دي اوس می کور در لامن کې د کور شاته می چنارونه وروري کې ډېر جګ دي هر په سرای بیا په غږی کې وا جاله جوړيږي خدای له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي
د ژوند په شیبو کې د خبرونې یو برخه مو واورېده د ازادي راډیو لبلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو ځای درته خبرو د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې مو هم د لوګې موضوع څرګندل ده مخکې مو د نورستان کې د بيزه شو او سیدونکو د راپور ولنده برخه واورېده اوس د راپور خبرې دوته بشپړ چمتو دي د نورستان مرکز پرونه او وامه ولسوالۍ تل نه امنه او سیمو کې شوې کورنۍ وای سور جمی د ماشومانو ژوند ګواخه خطر اوسه چا یا کومې مرستندوی ټولنې ورسره مرسته نه د کړې ویل کېږي په نورستان کې د محل شاو خو درې زره کورنۍ د جنگ جګړو لقبل لخپلو اصلي مينو بيزې شوې دي نور تفصيل په دې راپور کې
وامه پرونته د نورستان لانه امن سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوې چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور دي دا به زیا شوی کډوال د نورستان ساړه ژمی لستون سره لاس او گریوان کړي او وای د دولت او مرستندوی ټولنو لاسنیوي ته اړ دي خو د دې کورنۍ غنی وای د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغزیدل او که د دوی په نوم مرستې هم شوی وي مستحق کسانو ته نه دی رسیدلی فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واماته کډه شوی وای
مختلف ولسوالۍ ته حضرت واماته مهاجر شوی دی اکثر د یو کورونو یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده خپلوانو ته ځکه چې یو کوم نیول کېږي او بس د سوسي اصلي مستحق دی هغه په کورونو کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عزمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي کورنۍ سره کومکونه راځي ورور د مهاجرین په دغه کې راځي د مهاجرین رئیس چې دی هغه ورور خپل الواد او خپله کورنۍ تقریبا ورور
په نورستان کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین بیا دا نه مني چې غني دوی د کډوالو سره توپیریز چلن کړی وي د کډوالو او راستنیدونکو چارو امیر زیول الله
مونکو عظمت خان تخپل الله شاهد ده
باندې پیسې مور کړې دي نو کله به نور بدو سوسایټ پیدا کیږي کله به دا پیدا کیږي بلبل پیدا کیږي مونږ د الله په نیز باندې مسؤل یو وظیفه په غاړه ده په ایمانداری سره دغه وظیفه سرته رسو چې دی تقریبا پنځه شپږ پانګل ته مونږ $200 مونږ دي ته ورکړي دي افغانستان راغی او بل راغی او مونږ ورسره همکاري کوو تدریس چلن پکې مونږ چا سره نه کوو
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولي او کڅوک ترې پاتې وي هغه دی ورسراړي کې ونيسي
مهاجرین ټول کغه و ما ولسوالي کې حتی د موږ د کاندیشو کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالي خواته وتلې ده موږ تر یو حد پورې غو سره هم همکاري کوو نو کچېرې ته ورسره ارتباط لري او تاسو سره به ارتباط کړي ما خواته ولګه چې زه دلته عمر مهاجرین راغوړم دغه په مخ کې عملا غو سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپل اصلي مینو پرې خودو ته اړ کړي او تا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمی سره زور ازمایي کوي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ټولنیز شبکې تلگرام سکال د بیان د ازادي د امپراختیا په برخه کې په تیر د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کیږي څه رول لوبولی تلگرام که څه هم په افغانستان کې ډیر عام نه دی خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه یې آزادې خبرې نه پرېږدي د خبرونو او فکرونو د شریکولو آسانه وسیله ګڼل کیږي چین او روسیه هم په دې هیوادونو کې راځي خو د بلې هرې رسنۍ په څیر د تلگرام په اړه هم دا اندېښنه شته چې کرکه پکې خپرېږي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي
په 2000 کال کې چې له محدودیتونو او ناامنیو ډک وو ټلګرام هغو مستبدو رژیمونو ته چې غوښتل یې دا ټولنیزه شبکه بنده او خاموشه کړي یو روښانه پیغام ورکړ د ټولنیزې شبکې په 2000 کال کې د یو اپ په جوړولو سره د آزادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوږونو پورې ورسید په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو له لارې خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو له لارې کولای شي د حکومت پر اجراتو انتقادونه وکړي خو د روسیې ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغوی چې د خپل غږ اوچتولو جرأت کوي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي ټلګرام سکال په بیلاروس کې د اپوزیسیون له اعتراضونو نیولې په روسیا او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپروي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه ټلګرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله وه او هغه مهال یې شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له 2 کلونو بې ګټې هڅو وروسته له خپلو هلو ځلو لاس په سر شول او حتی جګپورو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل په بیلاروس کې د اګوست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې واسه کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی وو چارواکو د مخالفینو د ټلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د ټلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله یې د ټلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکي رسنۍ ټلګرام نه کاروي بلکې ترورستان د کرکې خپرونکي او نور ورانکارې ډلې هم له خوندي د لیز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو در رسولو لپاره کار اخلي مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له ټلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کلی غوښتله چې روسي چارواکو تروریستان بلل په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د ټلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلوماتو غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیټرزبورګ کې انتحاري برید وکړ پر ټلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي جنایات او ناوړه چلند ښودونکي مطالب خبرېږي یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جماعت د برید پورا ویډیو ښایي په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي د مثال په توګه په یو ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدماش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګری تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې له کوره باسي د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو وروسته یې پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هر ورځ وروستي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ او ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. که غواړئ چې په افغانستان کې د لوږې په اړه چې څومره خلک وږي دي نور معلومات ترلاسه کړئ، د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ، او د ژوند په شیبو خبرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. خو اوس اسدالله الدین په سټډیو کې دی، د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګونونه پارولي. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر برید غندلی او هغه یې د ډیموکراسۍ یو فداکار ملاتړی یاد کړی دی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړي. د امنیت قومندانې ویان وایي چې نن سهار د دغو کسانو سراچه ډوله موټر پر ښخ شوي ماین وخوت. عیني شاهدانو بیا ویلي چې چاودنه کې 8 تنه ملکیان ټپیان شوي. د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ سیاست د ښوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال قونسلګریو پورې د بهرني سیاست ټول بنسټونه رانغاړي. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د جنوبي اسیا څنګ د دسمبر پر 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلی. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو ووژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغې پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. او وروسته له دې چې کولمبیا دوه روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل، روسیې په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماتان نابللي میلمانه وبلل.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونه ته.
د کابل د تکواندو آزاد سیالۍ نن د منیر احمد لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس ګل جان وفان آزادی رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریض کال د قومي میاشتې له 9 نیټې پیل شوي وې چې نن پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو 100 لوبغاړو د کابل ولایتونو ګډون کړی وو. ښاغلی وفا وایي د سیالیو په پای کې منیر احمد لوبډلې لومړی، د بدخشان ابریشم لوبډلې دویم، او مجاهد لوبډلې دریم مقام خپل کړ. په کندهار کې د سولې سفر په نوم د بایسکل چلونې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویاندې بنفشه جام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن سهار د شلو بایسکل چلوونکو ترمنځ د 40 کیلومتر فاصلې سره پیل شوې. د دې سیالۍ د پیل هدف سول او یووالی په ګوته سوی. د بایسکل چلونې دغه سیالۍ د کندهار د بدني روزنې ریاست څخه پیل او تختپل ولسوالۍ پورې وغځېدې. د سیالۍ په پای کې د لومړي، دویم او درې مقام ګټونکو ته تقدیرنامې او جایزې هم ورکړل شوې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی شاپور زدرانوای د میلیون جام په خاطر کرکټ بورډ ورسره قرارداد لغوه کړ. شاپور زدران په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې لا پرله پسې هڅو سره سره یې قرارداد ترلاسه نه کړ. نوموړي کرکټ بورډ هم تورن کړ چې شخصي اړیکې پالي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا لیګ او مسؤلین یې په تیرو پړاوونو کې له بورډ څخه پورغوړي دي او باید پخواني حسابونه خلاص کړي او بیا د لیګ ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه منې داونی د فقر یا لوګي پاړغګیغو چې یو بشري ننګونه ده و بورې چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره دراکم شي هم دیړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګ له مشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو
مننه
کرا شو دی ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم د راپورونو په اساس باندې کومګ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه 3.8% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي هغه په څه معنا چې د هغه کلو کې چې کله آرامي ولا او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات اسولې خلک کډه سول ل خپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ته پیدا نسو نو بدغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچا ډیره زیاته سوي ده بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه و پیند فقیر دی هغه کسته وای چې دغه درآمد د ورځې ډیر کم وي یعنی چې لسل روپۍ نه دی او چار روزمره درآمد فی نفر که اغا کم وی اغا دی بیخی اغا سری کرخ تا سړی رسیگی
کراشو عواملو تای ولی فقر دیر ده
اول پا دی ملک بیکاری دیر زیاده ده بیکاری بی حده ده هاگا گزارشونه چه خبار سوی دی او هاگا چوک چه لاسرسای کار تلری لیغه جمله نه دیر کسان دی چه اغا د خپل دکانداری د زرینه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي د سفروشی ده د قانی ده ډیره کمه مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي د سې کسان چې هغه امنیتی ارګانونو ته د بیکاری او د وجه نه تللی دی چون دلته جنگ دی له یوې خوا خلک بیکار له بلې خوا جنگ دی څوک ننوځي څوک بیرته له صفوفو نه راوځي نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی نو امنی ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده فرضاً جنګ کیږي د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده قانون صحیح نه پلی کیږي عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي په مالیه کې تنظیمیږي نه د خلکو معاشات زیات سي بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده حق حقدار ته نه رسیږي بل اداري فساد دی دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی د دې موارد ډیر زیات دی دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته 15 کال کې 3.5% وه ولې 95 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده لوړه سوې ده
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه په لاره کې سر ووزل سوله بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ځوندی پاتې سي که نه حتی لوران په خرڅی کړي دی خپل یعنی غټم کدی فرزن یو خو غدو د سور دی یو د چې بیخی دی فقر دی وجنه ماشوم پرې د چې ځوان لورې فرزن په هغه کې ور کړي ده چې ترو پر یو مړی ډوډۍ ځان تړي بل دا د چې په کورونو کې تشنج جا سوي دی د خځو دی میړه دی خاوان تر مبن جنگونه دی په دیغه ور چې راوړه لکه مې کم بل خو ته ماشوم زړی چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته کوي نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي یعنی له فقر سره مخ دي نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته ولی هلته بیا یو هېڅ بشر دوستانه دی بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ ورسیږي ورته کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانه اوریدلی دی یو چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی وایي چې ورور زه بېکار یم خی کور ته څه شي راوړم لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه دی خلکو نه ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی امن خالی دا نه دی چې فرزن جنگ امن په هغه صورت کې چې قانون مخکمل چې پلی سي حاکمیت د قانون مجرم مجرم وپېژندل سي څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هرې خوا نه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې دیدې وچی سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي بل چې دغه ډیر کم کار اخلي هغه ته ساده کې دغه بشري انرژي هم ځای کیږي د یو بل هم کیږي ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش خلکو ته کار زمینه برابرول امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضې ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو د مڼو د خربوزو د انګورو دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې عقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي. همدغسې پیاز همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي تعادل د معاشاتو د برابر کړي مالیات سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه مونداری سره مالیات رسیدغه د دولت اواید زیات سی چې دولت ټول تر رسیدګي وکي بل د چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزوري خاطر خلک غوړي اغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسی ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی دغه د فقر کچب ان شاء الله ټیټ سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنه اوریدونکو دا ود دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکلا څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای چرکا ورته وای غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی دی زنه کلنګ ورته وای زنه خلق سوز قور ورته یا غی سپینیم دی شنم دی
حکومت سیمو کې ځالې جوړوي
خاصه ځالې خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه د دادی مون په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کول احمد خان ته مهم سر ورکړ کړی دی ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د اکتوبر لسمه چې د میزان د میاشتې لنو نسمه سره سمون خور د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ول منځل شو. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایی ورته مناسب وي کافی خواړه پیدا کړي ځالې د بچو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي د کرهنې د وزارت د طبیعي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرم هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي
زین مرغان د چې په کال په اولو میاشت کې راځي ورسره د دینې چې واوري ختم شوی وي زین مرغان د چې په ګرم وختونو کې راځي دغه مرغان چې د دې هر یو خپل سیستم سره یو اوکت ساحه ته مسافرت لري سفر کوي او راځي په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایچار سوچ په دې ورځ ول منځل شي بیا ورسره د 2018 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلق په دې باندې پوه شي چې دا مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده دا حفاظت او مراقبت ورنه وسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلی سي که د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړله د موږ کورم ورانېږي بلبله یې بولي تکه زیړه ده دا د موږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې ای گاز واری جالا جوری بیا دو بچی پا گیدی گی اوست می کور در لامان که دیدی کور شاعتا می چنارون هروری که دیر جگ دی ار پسر رای بیا پا غجه که و جالا جوری گی و دا لکم ملک برازی دلتا با جالا جوری.
دا چه افغانستان تا کم مهاجر الوتون کی رجی؟ د کابل په کولی احمد خان کې مول یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پختلی دي. نوموړي له ځان سره مهاجر مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و. ورنه پختلی مو دي چې ولې یې کډواله مرغۍ رئیس سره کړې ده. ویل یې زخمي ده الوتلی نشي ځکه مې دلته ساتلې.
زه زیات مرغی راځي سونا ورته وای چرکا ورته وای سیخپار ورته وای دغه مرغی راځي ورسته غیر از چمچ پونم قشقل رزی غتای رزی یا بل غټ غټ مرغی د زنه کلنګ ورته وای زنه خلق سوزقار ورته هغه سپینیم دی شنم دی بل مرغی دی چمچنول پونم
بله
هغه ایم رزی دلته بل رکه مرغی دی خلق ورته هغه وای قاضی حسینی وای بل نمونه تر ترک دی
درته وای چې د دومره مرغان نمونه ستاسو واخل کنه چې دلته کډوال راځي کوم یوې ډیره خایسته ده او تاسو خپل خوخیږي
ولا سونه په دوی توره کې خایسته ده او یو چمچنول ډیره خایسته ده
څه خایست لري
وی ګوره د سخکل رنگ د سلور پنځل رنگ لري یو هغه یو نمونه چرکا دی سوري ورته وای ډیره خپل مال میګه دا که ته وی ګوره ته یک پر قلم باندې تار سمي کړی دی په دوربینو کې ګورو
مرغه ستاسو ډیر صفات وکړ کنه چې فکر کوي دال کوم ځای راځي اصل د کوم زیده
د سایبریا نه اغزای نه راځي د مختصب افغانستان هم کې لرو خو مقصد د دې د خو ماجر مرغان د لره نه راځي د سم تثبیت کوي نشو په دا ورسته تیم کې دوی راځي زیات راځي
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن تایروی په کډوالو مرغانو سیمه ښکلی وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې آرامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولی اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلی چې په کولی اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده.
د کولی اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتاره ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلي کې راځي دلته د تغذیه لپاره د تولید نسل لپاره او بیا د دې ځینځي سابریا ته په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي د غلطه دمکی او یو څو وخت پاتې کیږي بیرته بیا د دې ځینځي نیمه کرے هینتا او غلطه د خپل ځوان مختوړي
bale د سیمون دلته ګورو په کولی اشمت خان کې ساحه ډیر زیاته لوی ده اته تر دې پورې سترګې کار نه کوي یعنی یوازې امدا خبر د دې لامل د ساحه غټه دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او د ډیره خپه ناګاده ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټر فال وای خوراک ورته ماده دی او بو کې قسمه قسم ابزی ژوند کې سي اغې نه د مهاجر مرغان تغذیه کیږي
bale مخامخ موږ تاسو ته تقریبا یو درې منځله برج غندیدات زینه ورختلې دي درته وایي چې دلته څه کوي د مرغان او سایل کوي
د منګه د دې کول مسولین د لیست ورسره هر مرغه د دوربین وسیله سیونی او اغه ته ټیک مارک ورته کی د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې چې تا غوراتګ لري
که څه هم اوس منای د خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي کولا لري د هووس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي
قاضی حسینی یا د سایبریان کرنسی ورته وای کولنګ سایبریایي موږ تاسو ورته وای کوتن دا راځي یا مثال بومی انواع د مرغان وستا د ګنجشکک صورت د دې نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر ندی
د هغه سرویل مخې چې د چاپریال ساتنې ادارې کړي افغانستان ته د یو سلو لسو په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو ترمنځ پولې نه پیژني د افغانستان غرونه ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځالې جوړوي پام دی اکلمو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړي ورته غواکشي
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مو شواوري د لارل سو درې څلويختم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي
زیاتره کومي سیمه دي ځان لپاره د سپډار اساسه یوالت دی وسی
جغرافیه او د ایکولوژي لنظر منګه وایو دوی هغه صاحب غورکی چې هغه د اقلیم لنظر هغه د خاورې د کیفیت لنظر هغه د ځنګل د اوبو د ټولو طبيعي عناصر لنظر دا یو مناسب محیط دوی ته وسی
د غزای نمونه را توخلی مثلا مهاجر مرغان چیر دی وسی
معمولا د شمالي ولایت څخه کرا شروع کو د امام صاحب ځنګلونه د درقد جزیره د واخان ولسوالۍ او په خاص توګه د چقمقتین جهیل په همدې شکل د کابل په ولایت کې د کول احمد خان ساحه په غزنی کې د ولاړې اوبه د ناور دښته همداسې د امون پوزک او امون صابري د فراه او نیمروز په ولایت کې او په دې اواخرو کې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یوه ساتل شوې سیمه اعلان کړله هغه په قندار کې د دالې بند
ولې دغه الوتون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې
سو عمده عوامل دي یو عوامل دا چې دا خپل د مرغانو هغه خلقت په شکل دی طبي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي دوم بیولوژیکی عادت دا ده چې دوی د خپل د تولید مثل او د ژوند د تیرولو لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی مرغان وژل کیږي که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ
دقیقه خبره ده بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري ګوري موږ او تاسو په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وسکو همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي لکه ملار نه مهیا کوي د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یو ساحه کله چې د مسؤول صاحب نوم باندې د کډوالو مرغانو لپاره ونه موله الته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي کله چې محدود شو د هغه ځای اوبه باعث دي کی چې زمنګ د زمکه لاندې اوبه تقویه کی چې بل اخره منتج پدې کیږي چې منګه خي اوبه لاسره وړي ضرورت دي تلرو چې ښه هوا ولرو اما غزای چې مونږه حفاظت ک هغه په شینوالي کې مونږ په شکل د طبي وساته
عملا د دلکیږي چې مرغان هغه کډوال لیک په خپل د افغانستان د ښکار کیږي وای کوم جریمه نسته
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجودات او د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی دا چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوې چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوې دي بر علاوه لدینه خوشبختانه تیرو څلور میاشتې کې د جادما رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 15 کلو لپاره بند یعنی اوس کا هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخت پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادما رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکارا ډول سرغړاونه ده
ډیر زیاته مننه
منن هل تاسو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نخلوي اوږده سفرونه کوي سرحدونه نه پیژني ښکار کول او په قفس کې بندي د لاغو سر لوی ظلم دی نو پریک دی چې هسکو هسکو څوک ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری
ساره بیا بدلا راش یواری بیا بدلا راش پخوانی پلونو جی ول بدل گردو لمبا جی کلم زما جانان پخوانی پلونو جی ول بدل گردو لمبا جی کلم زما جانان تب تر چو پوری جدا کر دل مان لمبا جی کلم زما جانان ارمان بحال تزما دچی ارمان بحال تزما دچی چکھٹ میں واخلے تو رخاول میں اڑین لمبے کرما زما جانان چکھٹ میں واخلے تو رخاول میں اڑین لمبے کرما زما جانان تب تر چو پوری جدائی